کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د ماښام 9 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ورځې 12 نیمه بجې کیږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لندیسته.
ترکیه د سوریې ته د یاغانو د ملاتړ لپاره نور ټانکونه واستول. کندهار لشکره لاره په لار کې یو دیش وسلوال طالبان وژل شوی دی. د کندوز تخار لوی لاره لتیر دوونه راسی د ټرافیک پر مختړلې و پرن برت خلاص سو او چین او امریکا د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لپاره تیر کال د دسمبر په میاشت کې په پاریس کې شوې موافقه رسمن تصویب کړه.
درنو ورځونکو په دې خبرونه کې د رپورټونو څخه ورسته د آشنایانو د ادبي ډیری پروګرام مهروی خو اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو وړاندې کی.
السلام علیکم. د ترکیه دولتي رسنیو راپور ورکړی دی چې ترکیه د سوریه په شمال کې پروت سردی کلی الحراری ته د ترکیه د کلیس د ولایت څخه نور ټانکونه د اسلامي دولت پر ضد د سوریه یاغان د ملاتړ لپاره لیږلي دي. لږ تر لږه شل ټانکونه، څلور زغره لرونکي موټرې چې پرسنل وړي، ټرکونه او نور زغره لرونکي ګاډي سرحد څخه تیر شوي دي. دا دوهم ځل دی چې ترکیه د سوریې سرحد هغې خوا ته خپل ځواکونه استوي. له دې مخکې د اګست په 23مه دوی ورته چې د فرار ډال عملیات وایي د سوریې د خپلواکو ځواکونو سره یو ځای دغه عملیات پیل کړي وو. له هغه وخت راهیسې چې یاغیان د ترکیه سرحد ته نږدې اسلامي دولت د ډلې څخه څو کلي بیا نیولي دي. د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې د کندهار لشکرګاه د لارې د خلاصون په عملیاتو کې یو دیرش وسلوال طالبان په یوه هوایي برید کې وژل شوي دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د لشکرګاه کندهار د لوی لارې د خلاصون د عملیاتو په لړ کې دا برید د نړیوالو ځواکونو لخوا نن سهار ترسره شوی دي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک امریکا ژغ ته وویل چې دا برید د پوپلزیو شاخ په سیمه کې نن سهار وختي شوی دي. بلې خوا طالبانو بیا ویل دي چې په دې اړه رسنیو ته کومه تبصره د طالبانو نه ده کړې. د کندوز تخار لویه لاره چې د تیرو دوو اونیو راسې د ټرافیک پر مخ تړلې وه، تیر مازدیګر د خلکو د تګ راتګ دپاره خلاص وه. نور تفصیل ګلرحیم نیازمن راکوي.
د کندوز چارواکي وایي چې له تیرو شپږو ورځو را په دې خوا یې د کندوز تخار د لویې لارې د خلاصېدو په خاطر تصفیوي عملیات پیل کړي وو چې په پایله کې پرون مازدیګر دغه لار د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. په کندوز کې د پولیسو د سپینزر زون قماندان شیرعزیز کمال وایي چې د دغې لویې لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې بیرته فعال کړي دي. کمال زیاتوي چې اوس د کندوز تخار او بدخشان خلک کولی شي په ډاډه زړه پر دغې لارې تګ راتګ وکړي.
د فلیپین ولسمشر نن د شنبې په ورځ اضطراری حالت اعلان کړ چې هغه ورته د بې قانونۍ د حالت خطاب ورکړ. هغه دا اقدام وروسته له هغه نه وکړ چې په یوې بم چاودنې کې 14 کسه ووژل شول او په لسګونو تنه نور ټپیان شوي دي چې د ځینو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بدل شوی دي. برید د دواو په مارکیټ کې پر نجمې په ورځ وسو. د ابوسیاف ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د بې قانونۍ اضطراری حالت پوسته دې اجازه ورکوي چې د پولیسو سره یو ځای کار وکړي، امنیتي پوسې ایجاد کړي او ګزمې زیاتې کړي. شاغلی د ترو وویل چې وسلوال پوز او پولیس په وس دغه په وینا فلیپین د نموړي د شرایطو پر اساس اداره او سنبالوي. چین او امریکا د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لپاره تیر کال د دسمبر په میاشت کې په پاریس کې شوې موافقه رسمن تصویب کړه. نور تفصیل جعفر خان راکوي.
امریکا او چین په نړۍ کې د هوا د ککړتیا دوه ستر هیوادونه بلل کیږي. بیجنګ او واشنگټن د دسمبر په میاشت کې ژمنه کړې و چې په دې برخه کې به نور ګامونه اخلي. د چین او امریکا له لورې دغه موافقې تصویبول یو لوی ګام ځکه بلل کیږي چې چین د نړۍ 15% او امریکا 15% کاربن ډای اکسایډ تولیدوي چې چاپیریال زیانمنوي او ککړوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د چین ولسمشر جی پینګ په بیجینګ کې دغه اعلان وکړ. د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې د نړۍ او اروپایي ټولنې 109 استازو په پاریس کې د اقلیم سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې او په اخره کې یو تړون وکړ، خو تر اوسه یوازې درشتو هیوادونو دغه تړون رسمن منلی دی. د دغه موافقه د عملی کولو لپاره لږ تر لږه باید 15 هیوادونه دغه تړون ومني. جعفر هاند، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما چې د جی شل هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره نن چین ته رسیدلی دی، په پلان کې لري چې بیجینګ ته ووایي چې دغه هیواد په جنجالي سیمه کې که پرمختګ وکړي نو نتایج به ولري. هغه دا خبره د سی ان ان ټلویزیون ته په یو ځانګړي مرکه کې کړې ده. دغه مرکه به سبا خپریږي. د برازیل په خوانی ولسمشر د سنا د استعفا په بهیر کې چې په لړ کې هغه د تل د پاره د ولسمشر د مقام څخه لري سو سخت نیوکه وکړه او ژمنه وکړه چې د نوي حکومت په مقابل کې به د یو قوي اپوزیشن په څیر فعالیت وکړي. نور تفصیل شافیا سردار راکړي.
روزی فایي چې اوس هم هغه سیاسي پلانونه لري. هغه داسې وویل: ما په دې هکله نور توضیحات نه دي ورکړي چې څه به وکړم، خو زیات سیاسي پلانونه لرم. زه به د دې حکومت سره مخالفت ته ادامه ورکړم او دا مهمه نه ده چې زه چیرې یم. د برازیل سنا د هغې د استهزاء دپاره رای ګیري وکړه او په لړ کې هغه د دایم دپاره د ولسمشرۍ د دندې څخه لیرې کړه. پر هغې دا تور و چې د فدرالي بودیجې په مصرف کې قوانین تر پښو لاندې کړي دي. میرمن روزیف پر ځان باندې لګیدلې تورونه ردوي او وایي چې د هغې پر ضد سیاسي توطیه سوي. میرمن روزیف زیاتوي چې کچیرې ولسمشر میچل تیمر هڅه وکړي چې مظاهره کوونکي وځپي، نو هغه به په چټکۍ سره خپل انتقاد په لوړ غږ پورته کړي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د چین د انګژو ښار په اصطلاح د پیریانو ښار ګرځېدلی، ځکه چې ټول دوکانونه تړلي دي او خلک ګذشت او ګزار نه لري. په دې ښار کې د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو مشران چې د جیشل د غونډې دپاره راغونډ سوي دي او چین ورته سخت امنیتي تدابیر نیولي دي. د چین حکومت 1 میلیارد ډالر یوازې پر دې لګولي چې د دې ښار اوسیدونکو ته د رخصتۍ او سیاحت ټکټونه واخلي تر څو خلک نورو سیمو ته چکر باندې ولاړ سي او په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه سي. دا و خبرونه.
د واشنگتن نه، د امریکا غږ، آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو 8 کلونو کې په دغه هیواد کې یوازې 4% د سواد کچه لوړه سوې ده. نور تفصیل د اکرام شنواری څخه واوري.
د روانه پنځمه د سپتمبر اتمه په ټوله نړۍ کې د سواد د ورځې په توګه لمانځل کیږي، خو افغان حکومت په خپل هیواد کې د سواد ستونزې ته په پام لرنې پریکړه کړې چې دا ورځ د یوې اونۍ لپاره د لوړ پوړو حکومتي چارواکو په ګډون د یو لوړ غونډو په ترڅ کې ولمانځي. په همدې ډول کې نن په کابل کې به جوړې شوې غونډې ته د پوهنې د وزارت چارواکو په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د سواد زده کړو د بهیر د ارزونې پر وخت وویل چې په دغو کلونو کې د سواد د کچې د لوړېدو په برخه کې ډېر پرمختګ نه دی شوی. د پوهنې وزیر ډاکټر اسدالله حنیف بلخي وویل چې همدا اوس په افغانستان کې 1,300,000 او 950,000 کسان په وزره 1,000 کورسونو کې د سواد په زده کړو بوخت.
خداوند کریم را شکر گزاریم که وزارت معارف افغانستان از سال 1000
خغلی بلخی ویل دلوی خدای شکر کاغو چې د 1,300 کال راهیسې د افغانستان د پوهنې وزارت د 6,402,000 هیوادوالو ته د سواد د زده کړو خدمتونه وړاندې کړي، چې له دغې ډلې د 1,400 کال تر پایه 2,500,000 زمون بی سواد هیوادوالو لوس لیکل او حسابول یت کړي او د پیراغت سندونه اخیستي دي. خود پهنې د وزارت د سواد د زکړو مرسل ډاکټر سردار محمد رحیمی دی غونې ته ویل چې د سواد د زکړو د بهیر څخه خوشاله نه دي. خغلی رحیمی ویل چې د 90% څخه زیات افغانان مسلمانان دي او د اسلام مقدس دین د علم په زکړو ټینګار کوي، خو لا هم په افغانستان کې د بی لوستو او ګړو شمیر د 15% ترمنځ دي.
درې 15 سال همونطوري که آمار اشاره شد حدودن 6 میلیون نفر با سواد شدن.
تغلی رحیمی ویل په دغه 15 کلونو کې لکه چې شمیرنی وړاندې شوي 6 میلیونه لوستي وګړي وو، خو د لوستو په لیست کې ډېر بدلون نه دی راغلی او یوازې 0% وده یې کړې ده. په 2000 کال کې 6% وه او اوس 30% ته رسېدلې ده. د پوهنې د وزارت د سواد د زده کړو مرستیال د دې کار یو علت په افغانستان کې د نالوستو ماشومانو زیږیدو په شمیر کې زیاتوالی ښیي. د افغانستان مرکزي احصایه په اوس وخت کې د افغانستان د نفوسو شمیر له 10 میلیونو څخه زیات ښیي او وایي چې دغه شمیر د 6% څخه زیاتی د 350 کلونو پورې عمرونه لري. د پوهنې وزارت په افغانستان کې د جګړې او نامنۍ سربېره دود او دستور هم د سواد د زده کړو په پرمخت